السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به دا پروګرام واوري. البته په دوهم نیمایي کې د ازادۍ میلمه خبريږي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان پوځ وایي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. رویټرز خبري اجنس د یکشنبې په ماښام د پاکستان د پوځ د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې د غونښتو کې 15 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې وراوښتي او د دوی پټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیچ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې درېیمه ورځ ده او ویل کېږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د واردات برېښنا پرې شوي مزي له شاوخوا 10 ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تېره شپه ناوخته پر خپل اکس پاڼه ولیکل د برېښنا دغه لاینې له یو لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برېښنا شرکت د تلې په 24مه اعلان وکړ چې د ازبکستان د 260 کیلو ولټه برېښنا مزي د امو سین پر سر سرحدي سیمه کې پرې شوي دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون یوولس ولایتونه د برېښنا د شدید پرچاوي شاهدان وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرسیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په 4مه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری اجنس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي مسئلو به راڅرخي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور دی او افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اسلامیر سید په نوم یو افغان وګړي د تلې په 9مه د یزد د مرکزی زندان دننه اعدام شوی دی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کال عمر لري، د لوګر د پل عالم اوسیدونکی وو او 2 کاله 8 میاشتې وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی وو. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 21 کلن زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی. د ناروې میشته د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 10 کال لپاره په ایران کې شاوخوا 40 افغانان اعدام شوي. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دغه خبر د پخلي ترڅنګ ویلي پوکروفسکي وضعیت رنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلنسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک د مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 8000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیری د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې روسي پوځیان په شا تمبولي دي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. پاکستان وایي لږ تر لږه 15 سرتیری یې له افغانستان سره په پوله کې له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي.
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه څنګه چې ګرو کړي دي همدغسې غواکوي.
بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دای چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجه ژر هواره
کړي. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have
started. Yawazi yawa jagra patat. Sata hama awridili che Afghanistan aw Pakistan hasi pail kari di. Za kawalai sham jar tar jar da hawara kar.
د ناروی د کډوالو شورا وای د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي توګه بادغیس کې د بیزایشو او بشري وضعیت نازک دی.
د غربت د کمیسیون په نشارو پیرا کړی وی هغه مونږ راګانو تور.
نو راپورونه هم شته هله د ترپای مو ملتیا.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان پاوز وای چې په شمالي وزیرستان او کرم ایجنسی کې لکثر لګه 15 سرتیری له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې وژل شوی. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې ور اوختي او دوی وایي دغه کار د طالبانو په هغه خبرو دوی ته شک پیدا کړی چې ویلي دي د افغانستان له خاورې بچا ته زیان نه پیښیږي. که څه هم د طالبانو حکومت سملاسي د طالبان د پاکستان د پاوز پر دغه اعلامیه او دغه دریز باندې تبصره نه ده کړې خو مخکې له دې ورته ادعاوې رد کړې او بې بنسټ یې بللې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
داسې مهال چې له اوربند وروسته په ترکیه کې د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې د شورشیانو د ډلو نفوذي هڅې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اعلامیې په ټوکو د افغانستان موقت حکومت د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR یکشنبه د اکتوبر په 26 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اکتوبر په 24 او 25 د امنیتي ځواکونو لخوا د شورشیانو د دوو لویو ډلو حرکتونه په سرحدي سیمو کې ثبت شوي او چې کله یې هڅه کوله له سرحد څخه تیر شي په دوو جلا اقداماتو کې یې ورسره نښته کړې ده. د اعلامیې پر بنسټ دغه نښتې د وزیرستان د کرمې په غاکي او د شمالي وزیرستان په اسپنون سیمه کې رامنځته شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې دقیقو او هدفمندو عملیاتو کې د هند تر ملاتړ لاندې د فتنة الخوارج په نوم ډلې 25 جنګیالي له منځه تللي دي او دغه شان 5 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي د فتنة الخوارج اصطلاح پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي. هند په وار وار له ټي ټي پي د ملاتړ په برخه کې د پاکستان ادعا رد کړې دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي دا نفوذي هڅې داسې مهال دي چې د پاکستان او افغانستان پلاوي په ترکیه کې په خبرو بوخت دي. وړاندې راغلي چې اسلام آباد څو ځله د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرحدونو اغېزمن مدیریت یقیني کړي او د دوهې د تړون پر بنسټ د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. پاکستان مخکې هم دا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او د پاکستان داخلي امنیت ټینګښت د هغه هیواد خپل مسؤلیت دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یوه ورځ مخکې په سیالکوټ کې یوې ناستې ته ویلي که د طالبانو حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي پاکستان به د افغانستان پر ضد ښکاره جګړه پیل کړي. افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې څرګندې جګړې ته د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ د بشپړې بې مسؤلیتۍ نښه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات به د دغو هیوادونو د خلکو لپاره جدي منفي پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شنونکی عزیز معارج ازادي راډیو ته ویلي
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټرول شوي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همدغسې غوا کوي او بیا نو دا تورنه لګول پاکستان همېشه وایي چې تورستي یا ترهګرې ډلې په افغانستان خاوره کې دي او راځي پاکستان ته او دا سیمه نارامۍ طالبان په دې عقلمند دي په زغرنده غږ نه کوي او نه کوم ښکاره کره لاسوند او اسناد وړاندې کوي چې دا استا کنهسته یا د دوی پلاور او غړي ورته چې په کوم ځای کې استه بیا په نړیواله کچه کوم شکایت وکي. مت
د طالبانو او پاکستانی پلاوی خبرې چې د اکتوبر په 15مه په ترکیه کې پیل شوې نن یې درېمه ورځ ده. د طالبانو اړوند رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی خپله وروستۍ لیکلې مسوده پاکستانی پلاوی ته سپارلې ده چې پکې د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم په نسر غړونې او د اوربند تعقیب لپاره د څلور اړخیز چینل په جوړولو ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې خبري سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي پاکستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او بلوڅو ازادي غوښتونکو پر ضد اقدام وشي، استخباراتي معلومات شریک شي او د ډیورنډ کرښې څارنه ډېره شي. د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ خبرو لومړۍ مرحله د اکتوبر په 19مه په دوحه کې وشوه چې په ترڅ کې سمدستي اوربند رامنځته شو. دا بیر وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو پاکستان د کابل د هوایي حریم او په پکتیکا کې په هوایي بریدونو تورن کړ چې وروسته بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیدې نښتې او مرګ ژوبلې رامنځته شوې.
و موردل چې د پاکستان پوځ وی له افغانستان سره یې پر پوله په شمالي وزیرستان او کورمه کې له وسلوالو مخالفانو سره نښتو کې 15 سرتیري وژل سوي. دوی دا کوي چې په دغو نښتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال مخالفان هم چې د دوی په ټکو له افغانستانه ور اوښتي وو او د TTP غړي دي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي په مالیزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې په مراسمو کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل
دا یوال اتو جګړو څخه د چیز ما د ادارې په اتو میاشتو کې پایته ورسېدی. په اوسط ډول هر میاشت یو جګړه درول شوی، یوازې یو جګړه پاتې ده. که څه هم ما اوریدلی چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړې دي، زه کولای شم زر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهیږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
که څه هم پاکستانی لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستانی پلاوي ته خپل نهایي شوې مسوده په لیکلې بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپل اکسپانډ په یو بیان کې د اکتوبر په 16مه خبر کړي لیکلي په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان پاکستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتونکي دي. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د TTP د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول کوم شرایط چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ور باندې بحالېدل شي هغه شروع کړي، لکه د تجارت ته او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورور بحث وشي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي دي وی چې د امنیتی وضعیت بشپړ ارزونه نه وشي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 23 په خپل 19 کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ناروی د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیز په ځنګل توګه بادغیس ولایت کې د خلکو بشري وضعیت نازک دی. دا چې د شورا نور څه ویلي او هلته بي ځای شوی کسان څه وایي تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځنګل ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي. پر لپسی وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړي او بیکاری او فقر زیات کړي. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 15 په خپل اکسپانه په بیان کې خبرداري ورکړي چې د کډوالو د تنیدو مخ په زیاتیدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنې نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنگي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26 ازادي راډیو ته ویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی. هغه خواري خواسي عبث سي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی. د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته سونځ بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما به
دی وایي سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایلې شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکاره هم یو. نه محاصل وشو او نه لکومې بلې خانه عاید لرو. په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. د غراز له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخ استنیدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته ویل
د غربت د کومیس مونږ ته نشه روپی راکړي بیا مونږ کرایګانو کې ورک مونږ به د غږ څو پورته کړي دي. مونږه وا غږ به څو کاوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی واړه واړه بچان یو کار روزګارم نشي کولای او چې دا څو کې کولای سیم کار روزګار نه سي دی به صحیح حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی نه غواړي پر اپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل
کاسه کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ امر څنګه د کړې دلته کار هم نشته چې خاون ملاو شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي. ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنشته چې ډاکټر ته یوسو
دکتور په واره. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 20 په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوی. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړې چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14 ویلي و چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنیدنه د اقلیمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانانو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري UNHCR د نوې شمیرو لمخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوی نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26 د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوالو ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرایل او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پاترسولو او ثبات لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی. په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي او نجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو.
شوارش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي رادیو ته وویل
از موقف خود وزارت داخله داشت دیگه به وظیفش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بد حالت کې ده.
مبتلا شده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوانې له همدې وضعیت تیرې کړي.
لبه د مرغه نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوي چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې خې چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو چې ورور خیر دی. دا غریبي ده، دا وطن ټول هم د سړي د پخوان هم د سړي دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هره طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده. او حتی دا د سي حالت لتلې چې بس دا سبو د وی ور سره ورو دا اوس مې ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او د وخاني کې ولې دی د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نور هم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور ګوندي دا بیچاره هم سار راوځي. دا زما ورورم کله یو پل لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک د سړي چې بیګا ته څه ولاکه لري.
د یادونه ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي دي او ان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغي په دې وروستیو کې شدت موندلې، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل:
یک مو میتونیم توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هم دی خلکو ته مسپارختنه داده چې دوی حادثه وکړي تل د خپل احساسات او اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوښی چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعه او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
مطالعه و بودن با دوستان و
افزایش فعالیت‌های اجتماعی. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا محل په افغانستان کې پروانی ناروغي او د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو مخکې ویلی و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي، او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و، سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پایشې بوته نګدې کیګو د سر موضوع مداوچې د پاکستان پوځوي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کورمه ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوې دي. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوختي و، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکارۍ او کمزورۍ اقتصاد له کبله د دوی زنغوزۍ غوټې ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو امبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیری، ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل:
نو موږ دل تر څو دا غټې سنو د خپل د فامیل لپاره چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګای وخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي، بس دغه غوټ تر غولې دا غټې سنو د گئی زر څو شپه دا ټیم زګاډي موږ چټي وي، نو په دانې موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت، کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکاری کچه لوړه ده، او خلک ډیر لاند او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکو بختیار وایي:
اندا لا تا دا ګراسي چې څون دا لارګان د خل ګرا دا کوربار ګرا چې دا نوستي دا د دشنه اوختادي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بالکو یا غریب خلک دا غریب خبره دو می کرا تخیره ګرا دا تکیب کلا چې دا کی دا پته خو می نه لګیږي چې بشوي به څه وشي په لار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نستاینه اوختادي.
سره له دې چې د څو کلونو را په دیخوا د کمپلیکس مخې ته د زنغوزیو غوټې راوړل کیږي او سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت تېرولو اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې اوسیدونکی ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کېږي، دلته موږ خو د افغان دوبۍ نه راغلي، دلته پاتې کېږي ستونده ویره نرته دلته بار میټر ستونده مخکې بار مینه وسل میټر په تکلیف ژلنده وسوله خدای ځي کې ډېره ستونده دا ځایونه نسته دا اوبه هم د روغللې نه مشکل وي.
د سوداګریزو بنسټونو مشران هم زنغوزي د هیواد حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولي وایي د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته د پام شي چې په تیرو څلورو لسیزو کې وحل شوي دي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
دغه د افغانانو په دغې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره را پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي که په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دین کې پخل شوي دي.
یاد دي وي د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هیواد د زنغوزیو د حاصلاتو ډېره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډېرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډېر شوی.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې زه به هم اولیدونکو سره ستړمه شي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونه له لارې څخه ټولو هغو اولیدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. راځم د ستاسې پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم، نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نری ته راغلی په میدان وردګو کې ولې ژون مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخې ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي هلته لاړ شي. زما مور هم د لفر چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللی یست پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه موږ یې هم هلته روزلي
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي په کابل کې تاسو ویلی چې زده کړې مو کړې لوړ زده کړې مو هم کړې دي که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه وه چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې د دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسه علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه واقعا ډېره ښه دوره وه ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپاره چې یو ساعت ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبختانه چې پای ته ورسېده
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده دو کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و
دو کلنه دوره و خو عموما د شپېلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دو نیم کال ما ولوسته
ولې مو د خوخي رشته نه و مهندسي خو پویږي چې ډیره ښه رشته ده په افغانستان کې په تیر بیا ډیر خلک غواړي چې انجینری کې بیا هم دغه مهندسي رشته غوره کړي
بله بله بالکل نو شپ تاسو خبر پر ځای ده ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پنځه تبریلی شي او یې په خټو غول ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینری بلابل برخې چې د ټول د ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر شې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي زه هم د یو کسان له درس خوم چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې نو دغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خاصې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خو له د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې رسنیو سره مو فعالیت پیل کامکاري پیل کړه
بله د مهندسي پوهنتون په سمستر کې چې ما د افغانستان یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله هماغه دې لامل شو چې زه د ورځې د خوا څخه دندې ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم نو مخکې له چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې مثلا اته نه مې هم ورسره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي مو نیوله یا په کوم برخه کې
په لومړی کې ما د دوبلې له څنګه څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ وروسته له هغه تیره کمه موده کې بلاخره وتوانل چې راډیو خپرونه ته لاره پیدا کړم او هغه دې لامل شو چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسه هم همداسې سي مصر چې ډېر کمه موده کې ورته نن چې تلویزیون خپرونه په لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانست.
ما په وروستي ځل د مووی ګروپ افغانستان مووی ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرزنټرې په توګه وم، هم ورسلغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې ورسلغنه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی سو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولی کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولی ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا مووی ګروپ سره نور مخکه وکړله دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړله او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې و چې کچېری خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وب کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل نور صاحب، یو څه داسې ځینې وخت باید د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسې. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ توګه هغه حفاظت د هېواده بهر نشتي خو نورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبور دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا پلارنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل په یو تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي د لامل شول چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زما نشم کولی چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالې ورسوم.
دیکھے تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه دله پکښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکرګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان، او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزې خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژنې؟
د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هیوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دغه پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، میندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا دغسې ورځې تجلیل کوم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوي، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي، او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوي؟
نور صاحب زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هیوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا اوسي او یادیږي، نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسو کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي، پخلی زده کړي.
بله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کومو نورو برخو کې؟
نورسب یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه میلمانه راغواړم، چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي، او زما د خپرونې عموما میلمانې هم خزینه وی انجونی واسی نو می یایز را دواتوم پلایف توگه مثلا حلقه چیز چیز سبت کم خلطا و سر اخترانه دا کم او یا هم نستاد لار چخه اولی تسانی او بر اخترانه دا چه نوی نوی میکار تو شروع کرده دا او چو اخترانه میخم اپلود کلی دی حقا دا چه دی ارواتوخن پا برخه که یا دی ماشون دی تربیه پا برخه که او دیو ترچان دی ویان روی یا مثلا ویناوالی دی هنر پا برخه که زی لیدون کتا معلومات ورکوم اغا اساسی که ورته خبره کوم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې مونږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې و باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخه نه ډېره لرې ده. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هلکانو لپاره ښه د درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لوري بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرورت چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، هغه کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعا منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعال یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ یا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه، هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سند پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو دې صاحب، زما په خپرونو کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څنګه په ټولنه مونږ د چمتو تر اوسه هم مونږ دا لید نه لرو چې کله په ټولنه کې یو په بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای کې اوسي چې یو پیغله یو مېرمنه راسه یو گزارش سات کې هېوادوال لپاره موټا کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا سطحي بڼه دي، زیاتې زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لوري څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او همغه دي لامل شي چې ماته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم.
ډېر الله که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام مې هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوس وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره شي، یا مثلا داسې تېره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
بامی بل خارا پاسا د نوروز د سحر بادا، د نوروز د سحر بادا. وسر لیدا عشق را خور کا، وسر لیدا عشق را خور کا. لزاړ عمر بلا دا، لزاړ عمر بلا دا. د هلمند مستا صفاشا پدر غونی سستان واوڑا، دہل من مستا صفاشا پدر غونی سستان واوڑا. دکابل ار حوان خلقا، دکابل ار حوان خلقا. دبگرام ہوا کڑھادا، دبگرام ہوا بخارا تا وگما یوسا، بخارا تا وگما یوسا. چی پرواز په بدخشان کړي، چی پرواز په بدخشان کړي. دسو ما په باد مستا، دس دې د جشن یادا، د
The Nowruz, the Sahar Bada.